درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نانی کې هیلې میمنی هیله لرم چې جوړ او غوسکمن بهست. ښه راغلاست. دولسم ټولګي وه پنځه ویشتم لوست. ګران زده کوونکو، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکي نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري د هغه د تسکر او تانیس علم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر پکې کې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د یو سل پنځه پنځوسیم صفحې څخه تر یو سل شپږم صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشانی صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ تاسې وویل، ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تسکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپل موږ تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلود چې د سیپل برخه چې و چې د ګل بهرنی برخه و او شین و همیشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګل پاڼې برخه و چې دوی رنګینې پاڼې درلودلې چې د حشرات او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی څه کول دنده سرته رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه و چې له دوو برخو څخه جوړ شوی چې یو انټر و بل یې فلمنټ و چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و. همدارنګه فلمنټ چې و خپل یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل و چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه چې دا بیا د څو برخو څخه جوړ شوې وه، د دریو برخو څخه جوړه شوې وه چې د سټیګما برخه وه چې د سټیګما برخه چې موږ وویل د ګردې د دانیو د نیولو ځای و. همدارنګه د سټایل برخه و چې یو نری دنده و چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکي ځای و، یعنی کوم تخمه چې داخل کې ووسه چې د ګردې په واسطه القا کیږي هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګرد افشانی پروسه چې ده، ګرد افشانی مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترس کې یو ګرد دانی د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې چې کېږي انتقالېږي. او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګرد افشانی صورت پکې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرده افشانی ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګرد افشانی ده چې ځانی ګرد شندنه چې کله چې ګرد دانیه د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پر چې کېږي رسیږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري او د یو برخې څخه ګرد تر تخمې پر چې کې ځانسي. دا چې ته ځاني ګرد شندنه یا هم سلف پولینیشن. بل چې دی غیر ځاني ګرد شندنه یا متقابل ګرد شندنه د کراس پولینیشن په نامه سره دیږي. دا به چې دی کله چې ګرد دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته چې کېږي انتقالېږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پر ځان سي تر سټیګما پر ځان سي. دا به چې د متقابله ګرده شندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده چې د حشرات لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه چې کیږي ګرد افشانی صورت نیسي یا دانی انتقالېږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده چې دا چې دی د باد ګرد دانو په انتقال کې چې کی مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتات کې رامسته کیږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو د ژوندین اقلیم خپزان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشانی صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګرد افشانی ده چې په دې کې اوبه د ګډې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کیږي لیدل کیږي. ورپسې د کې د افشاني اهمیت چې دی هغه مرو تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهیږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګډ افشاني چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګردافشاني چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپېریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وای، چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپله د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوه چې د تخمه په سوي شکل دی، چې د میوې رول چې دی موږ وای دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایطو لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بس چې دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدلو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر مهم دی. بل چې دی د تخمونو خوراکي ارزښت دی، یعنی ډېرې میوې چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري دي. همدارنګه د میوې شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډېر ضروري ګڼل کیږي. همدارنګه رزو بل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي. مثال لکه حشرات دي، حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانی چې دي د میوې د ګډ افشاني او تخمونو د خپرولو کې دي چې کوي مرسته کوي. بل چې دي باد دي، چې موږ تاسو ول باد چې دي د تخمونو د خپرولو لپاره مرسته کوي، په ځانګړي توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګډ افشاني لپاره ته اړتیا لري، یعنی دوی چې د ژوندین اقلیم خپل ځان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات دي، حیوانات چې د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جمله کې شمېرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسې وپېژندې چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل، چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترس کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي، چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دوی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې شي هغوی وده وکړي، هغه د لپاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دوی چې کوو یو د تخمې یو د بس یوځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپله عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو. مخکې د دې چې هغه ته ولاړ شو، د غیر زوجي تکثر چې دي طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمه او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دې قلمه کچری په لاندې وروي دي چې دې په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي. او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای شي، تر څو د دې چې ریښه جوړه کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دې پیوان کول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکي نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدیږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولای شي چې وکړي وده وکي یا نور نباتات پکښې، یعنی د پیوند دغه کوم طریقې چې دي دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي تر څو په دوی کې یو نوی نبات رامنځته سي. راځو اوس نو موږ تاسې لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې دي د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترڅ کې یې د دوو نباتاتو برخې چې کېږي او د بل سره یو ځای کېږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده، یعنی په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله څه کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي. ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپله مختلف طریقې لري، چې یوې چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیف گرافتنګ یا ټیپ پیوند دی، چې دی هر یوې په خپل ډول سره چې کېږي د دن ساتي، او بل چې دی سایډ گرافتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کېږي. بل چې ټیپ پیوند یا کلیف گرافتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسې وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. بل چې دی سایډ گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اړخ کې یو ټوټه پرې کېږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کېږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسې قلمه وایو. د غیر زوجي تکثر بل ډول دی چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریشه پرې کېږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کېږي او په خاوره کې غرڅ کېږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی، دا هم ډېرې ګټې لري، یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و، په دې کې هم عیني ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتل دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی، هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي. په دې طریقه کې چې د نبات یو صحتمند شاخ پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کېږي او په بیا چې کېږي په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کېږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کېږي تر څو ریښه جوړ کړي. یعنې په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسې غیر زوجي تکثر سو چې ومو ویلی، انشاءالله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسي او موضوع مو خپل د ځان سره نوټ کړی اوسي. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوټ کوي او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده: ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده: د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده: غیر زوجي تکثر په څو ډوله دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړ او غل سیتمن بایست. شراغ لازد ولسم چولگی وش پر ویشتم لوستم. وروستا سي درسونا نور پایتا رسیدون کی دی نو کوشش وکی چې کوم موضوع چې ویل کیږي په دقت سره غوښونی سي ترڅو ښه اخذ وکړي. از موږ نن موضوع ده د چاپیریال ککړتیا او ستونزې. یعنی په چاپیریال کې تاسو نن ورځ ډیر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډیر تر سترګو کیږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کم فابریکو دودان چې دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کیږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کیږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دی د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کیږي. نن ورځ موږ او ستاسو راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پېژنو او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ ستاسو نننۍ موضوع د 163 صفې څخه تر 168 صفې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه کې چې دی، لومړی موږ او تاسو د ګلخانې اغیزې وایي، یا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثال موږ خپل ګلخانې چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت دی د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانی اغیز چې دی، دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانی چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دی چې کی چټکی او موثر کی. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانی چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډیر مهم دی. همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډیر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره برابروي. چې موږ وویله چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسید د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډیر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد افشان لپاره ضروری دی. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیز وروسته موږ او تاسو تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د آزادېدلو یا افراز کېدلو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی دوی مختلف لاملونه لري، دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کیږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د آزادېدلو د افراز کېدلو لامل کیږي. بل چې دي طبیعي منابع دي چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کیږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کیږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سره اغیز لري چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته چې کی زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه چې کی القلی توب کچه ور ډیروي، کرته کوي چې د اوبو د ژیو لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې یعنی تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خراب د لامل هم کېدلی شي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسو د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو، همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل سي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ سو. او بل عامه پوهاوی زیاتوال دي، یعنې په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډېر کړو. ورپسې موږ او تاسې راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور له منځه تلل وایو. خپله د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون ګاز څخه جوړ شوی ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوی ده ترکیب شوی ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسېدل او د نباتات د ولو لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تللو لاملونه چې دي هغه د کلورو دغه کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې دا خپله د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایرکنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي، چې دا د اوزون طبقه یې څه کړې ده؟ تخریب کړې ده. بل چې دي حلونونه دي چې دا د اور وژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دي هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی څه کوي؟ زیان رسوي. د اوزون د طبقې له مزه لو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالي لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتی ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغو وړانګو په ډیریدو سره د سترګو د داخلي برخه چې دی یا د دوی د رندوال لامل کېدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي. دغه وړانګې چې دي د نباتاتو ودې او حاصل ورکوونکو وړتیاوې کم کوي. او بل چې دي د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي، یعنی دغه د یو وی وړانګې چې دي د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډېر زیانمن کېدلی سي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ تاسې وپېژندله. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو. د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه مو کړې اوسه، موږ او تاسې باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دې تولید او کارمل چې موږ وویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چکیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونیسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنې دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډېر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د څه شي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوو. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنې د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقه د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. ان د اوزون د طبقه ساتنې لپاره نړیوالی هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوه، چې د اوزون د طبقه د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کم کچه دی چې هغه چیکي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسې د دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې دي لکه څنګه چې موږ هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډېر و چې موږ څنګه کولای شو د دې تخریب مخنیوي وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوي چې دي لکه څنګه چې موږ ویل، په 1980 میلادي کال کې دغه د مونټرال پروتوکول تصویب کړ چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو ODS تولید او کارول کومول دي. د اوزون طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسې ځین اقدامات چې باید اجرا کړو، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې هم په دا تیر موضوع کې هم وویل، یو چې دی د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کمول دي، یا دا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي د دوی استفاده باید کم او کوچی مجرد تاسی اویل چی دا چی دی پا یخچالونو ایرکندشنرونو او زینو نورو دقا که موادو که استفاده ورسخه کیجه هم دارنگا حالونو ندی چی دا اروژینی پا وسایلو که کارزین یخستل کیجه بل چی دی دقا هایدرو کلورو فلورو کاربونو ندی چی ایت سی اف سی اس دا دی مخفف دی حقا باید شکو دی چی دی خپلا دا سی اف سی اس زایناستی مرکباتی چی لر زیان نسمون که دی خوبیا هم دا اوزون طبقه تخپل زیان پا کافی اندازه رسوی. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دوی بدیلونه کار کړو، لکه ایچ سی اف سی اس دی چې دا هیدرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسوونکي نه دي، کولی شو موږ د دغو پر ځای د ایچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال تړونونه چې سوي دي، د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1900 کال کې کم تړون چې سوي وو، هغه د نن روزی پوری د ډیر استفاده وردی، باید د هغه څخه استفاده وکم. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي، موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په وروستیو کلونو کې چې څه ده ډېر زیات سوې ده، چې په راتلونکي پیړۍ کې کیدای سي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دغو اصولو باندې مخته ولاړ نه سو، کیدای سي د اوزون تخریب نور هم ډېر سي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړې اوسي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډېرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبېدلو، همدارنګه د سترګو د رندېدلو د دې شان څخه مخنیوی کړی اوسي، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټوله باید په نظر کې ونیسو. دا وه زموږ او ستاسي د نن مهمه او ضروري موضوع چې تاسي ټوله باید په نظر کې ونیسئ، لکه څنګه چې مو د درس په پیل کې وویل چې د چاپېریال کم تخریبات چې دي، د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم، د مخنیوي د مثال د دوی تخریبېدلو د مخنیوي طریقې هم وایي، د مخنیوي طریقې مو وویل. اوس مثال د اوزون طبقه مشترکه کولای سو چې د دوی څخه مثال چې وکړو ساتنه وکړو، او د تخریب څخه یې مخنیوی وکړو، چې په هغه دغه کم پروتوکولونه چې تصویب شوي دي د دې څخه په استفاده موږ کولای سو چې د دې د تخریب مخنیوی مو کړی وي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت څیر موږ درې پوښتنې لرو، نوموړي پوښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوټ کړئ، او په صحیح ډول سره واخلئ تر څو وکولی سي چې د سوالو جوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسي د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاسته راوړئ، تاسي باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پایه پورې په دقت سره غوږ ورته ونیسئ، او نوټ په صحیح ډول سره واخلئ تر څو وکولی سي نوموړي سوالونو ته په صحیح ډول ځواب لومړنۍ پوښتنه ده د ګلخانی اغیز واضح کړئ، لکه څنګه چې مو وویل ګلخانی اغیز څه شی دی په چاپېریال باندې، هغه ټوله واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څخه مطلب څه شی دی، او تیزابي باران په څه ډول سره منځته راځي. او اخیرنۍ پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شی دی. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی نرم چی جوړو غاو سیاک من بایست شده غلاست دولستم چولگی و او ویشتم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې د چاپېریال ککړتیا او ستونزو اړوند تېر موضوعات مو وویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو، او د هغه دپاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ سو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې ده هغه له منځه ولاړه نه سي. نن ورځ راځو موږ او تاسې ککړتیا پېژنو، ککړتیا ډولونه پېژنو، او خپله ککړتیا څه شي ته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسې نننۍ موضوع د یو سلو او شپېته مسافې څخه تر یو سلو دو اویایي مسافې پورې دوام کوي. کړتیا تاسو ټول به د کړتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې ککړتیا چې د خپله مختلف ډولونه لري. کېدای سي د هوا ککړتیا واوسي، د جامدو موادو ککړتیا، د اوبو ککړتیا واوسي، یعنې مختلف ککړتیا کېدلی سي رامنځته سي چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کوم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. یعنې موږ کولی شو چې ککړتیا په داسې ډول سره تعریف کړو چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي. او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده، د موټرانو، ماشینات دود، دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کېږي.